السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. اور چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو. پریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دشمنانو ته ماته ورکړي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لږتر لږه 5 پولیس وژل شوي دي، او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د افغانانو قوي اراده به دشمنانو ته ماته ورکړي. ښاغلی غنی چې د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 98 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل:
امروز ما در نقطه سرنوشت ساز قرار داریم. اکنون همان لحظه است که باید اهدیتش را درک کنیم. اکنون زمان تکمیل آن فصل ناتمام است. صد سال بعد از امروز باید ما خند ازیر نخوریم که امروز از دست دادیم. صد سال بعد از امروز باید جشن بگیریم که امروز کامیاب شده بودیم.
د دې وینا مهم ټکی به په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هرات کې د نساجي یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال په هیواد کې د سیاسي او اقتصادي ازادیو پر اهمیت په ټینګار سره وویل چې د سیاسي ازادۍ تر څنګ به اقتصادي ازادي د صنعتي پارکونو له لارې ترلاسه کیږي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې له طالبانو سره د سختې جګړې پر مهال لږتر لږه 5 پولیس وژل شوي دي. د هلمند امنیه قماندان جنرال عبدالغفار صافي ویلي چې دغه نشتې پرون په ناوې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د برید په ترسره کولو پیل شوی او تر نن سهار پورې دوام درلود. دوی وایي په دې نشتو کې شپږ نور پولیس ټپیان شوي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په مرکز دیرین کوټ کې هم پر یوې پوستې برید کړی چې د ځایي چارواکو په خبره یو پولیس او 15 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو د ورستیو کې په ټول افغانستان کې بریدونه ډیر کړی دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد سینن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
باید د امریکا د حقي اولیت ورکړي تر څو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تموده افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې پر ورځ ورسته سیخو سپین مړی ویلي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپل سلاکارانو د بیلابیل وړاندیزونو تر ارزونې ورسته بیا هم ونه توانید افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره پریکړه وکړي. د ابوظبي پراختیا بنسټ په افغانستان کې د 13 پراختیا پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي چې څه باندې 325 میلیونه ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخو کې لګول کېږي. سموږ خلاص د راډیو اوري. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغو ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ د دغه هیواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ آسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیه په قرغیزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. د پاکستان ډیر شمیر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. روت فاو د خپل ژوند ډیره برخه په پاکستان کې د جزام ناروغۍ له منځه وړلو کې مرسته کړې ده. و اتیا کلنه فاو د اگست پر لسمه نیټه د کراچی ښار په ورختون کې مړ شو. نو موړې په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته تللی و او په هغه هیواد کې د جزم مرض پر وړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړه. د میرمن فاو د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا ترسره شول د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو د مدني ټولنو غړو او د هغه هیواد د سلګونو نور پلویانو ګډون کړی و. په پاکستان کې د جنازې دولتي مراسم یوازې په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو او حکومتي مشرانو لپاره ترسره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بهلته د اوکراین لولس مشر پترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویل دي چې د دې سفر پر مهال به شاید دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. خو د جرمني صدر اعظم مرکل وویل چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو پای
نیم ساته خبري مجله اوري. ولسمشر غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي اراده په نتیجه کې ماتې خوري.
100 سال بعد از امروز
باید ما خنده ازیره نخوریم که امروز از دست دادیم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لدی څرګندونو مهم خبر و چې اقتصادي خپلواکي د افغانستان لپاره مهمه ګڼلی.
آزادی اقتصادی را با سرمایه گذاری در پارک صنعتی افغانستان دوباره آغاز می‌کند.
دفاع وزارت وی دروان لمریز کل لپایلا تر اوسه د ترورستانو پر ضد تقریبا 2000 مستقل هوایی حمله سوی.
چېرته دوامدار هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اتنوي کلیزې په مناسبت راپورونه هم خپرو. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځان تروریزم پیاوړی کوي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم سیو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي اراده په نتیجه کې ماتې خوري. ښاغلی غنی د څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د 99 کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وکړي. د دغه قل اردو قمندان ویلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. حدیث پردې ساو نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو 99 کاله وروسته د دې وخت را رسېدلی چې افغانان بیا هم د تیر تاریخ په تیر تاریخ کې د بریالیتوبونو همداراز له ناکامیو څخه درس واخلي.
زموږ خپلواکي ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز ویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قل اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې په مناسبت خاص پوځي مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قل اردو قمندان محمد ناصر ہدایت وای چې غازی امان الله خان خپلواکي وګټله، خو وس افغان امنیتی ځواکونه دي چې د لوی قربانیو په ورکولو سره له خپل خاورې دفاع کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لوی خورونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شو. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزې په مناسبت درنه وکړ. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان به د افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماتې خوري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د هرات په 201 ظفر قل اردو کې د څرګندونو د وینا پر مهال کړې دي. د افغانستان ولسمشر په هرات کې دا هم ویلي چې د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته، اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې له لارې پیل کړو. اشرف غنی دا خبره په هرات کې د دوو فابریکو د پرانیستلو پر مهال وکړه. حدیث پردیس یې ور بیا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوو صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شاه امان الله خان واخیسته، خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه گذارۍ له طریقې ترلاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لې خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نوموړی وایي تر راتلونکي کاله به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي.
نه تنها مشکلات پارک
صنعتی دی، وای نه یوازې دا چې راتلونکی کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي، راتلونکی کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم اوسئ. نوموړي همداراز وویل چې د یوې مودې لپاره به په خپله د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بده ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي. دی وی کور او جایداد مدل ته د عزت او ویاړ مدل ته دی. نو مهرباني وکړئ خپلې پیسې له هیواد بهر مه باسئ او دلته پانګونه او باور وکړئ. او کله چې تاسو باور وکړئ هر څه به د نجیبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجۍ او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولی شي چې تر دوو راتلونکو اونیو پورې به یې په اړه پالیسي سی د اقتصاد پالی شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلی او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیات اندازه طبي سرچینې لري، خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پانګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولي دي. خو د ولسمشر غنی څرګندونو او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پانګوال خوشبین دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیال خان جان الکوزی وایي د صنعتکارانو لپاره د ولسمشر ژمنې هیله بخونکې دي، خو هیله من دی چې عملي هم شي.
حمایت کول په الفاظو او په خبرو نه بلکې په عمل کېږي. زه امیدوار یم چې زیربناو ته توجه وشي. زموږ برق اوس هم وارداتي دی، زموږ برق اوس هم د صنعت دپاره ډېر زیات قیمته دی. واقعا چې مشکلات شته دی د تجارت سرمایه گزاری او همدارنګه د ترانزیت په ارتباط جلات مات رئیس جمهور ډېرې ښې خبرې وکړلې.
خاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره وویل چې هراتیان به له هرات ورخوا په هیواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي. د هغه په وینا هرات باید د سیمه ایز ترانزیت په قطب بدل شي ترڅو ایران، چین او منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو اتنوي مکلیزه په شاندارو مراسمو سره ولمانځل سوه. په دې ولایت کې دولتي چارواکو، فعالانو او ګڼ شمېر ځوانانو په ګډه سره دغه جشن د غازی امان الله خان پر څلي د بیرغ په پورته کولو سره یو ځای ولمانځه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
په بلخ کې د دې ولایت ګڼ شمېر مدني فعالانو، د بلخ ادبي خوځښت غړو او ځوانانو د اسد د 23مې یا د هیواد د خپلواکۍ د 98مې کلیسې په مناسبت جشن وکړ. دا ځوانان د هیواد د خپلواکۍ د خیل منځنې په مقصد کوڅو او د مزار ښار ته راووتل او د میهني سندرو ترڅنګ د ملي اتڼ ګډاوې هم وکړې. بلخی ځوانانو خپل جشن د بلخ لا ولایتي شورا د مخه پایل او د غازی امان الله خان پر څلی باندې د ازادۍ د بیرغ په پورته کولو سره پای ته ورسوه. ذبیح الله احساس چې د بلخ ادبي خوځښت مشر دی د دې جشن د تنظیم مسؤلیت هم درلود.
اسد اتویشتمه د وطن سره د مینې ورځ دی، د افغانستان د استقلال د بیا ګټلو د اتنوي میکانیزم نمانځنه ده. دغه چې د خلک تاسو ګورو که څه هم په بلخ کې له تیرو درې څلورو ورځو امنیتي حالت په ځینو ولسوالیو کې خراب دی، وغه د جشن په دغه نمانځنه باندې د خلکو په ګډون یو څه بد اغېز کړی دی، خو بیا هم افغانان راوتي دي او خپل استقلال نمانځي.
له مزار شریف ښار سره هم مهاله چې ځوانانو پکې په خوشحالۍ د هیواد د ازادۍ جشن ولمانځه. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو او د یاد قول اردو سرتیرو هم د هیواد د ازادۍ اتنوی مکلیزه ولمانځله. د شاهین قول اردو سرتیرو ژمنه وکړه چې د افغانستان د ازادۍ د حفظ لپاره هر ډول قربانیو ته چمتو دي. د افغانستان خپلواکۍ لنن څخه اتنوی کاله د مخه ځوان پاچا امان الله خان له انګلیس څخه ترلاسه کړه، چې له هغه وروسته هر کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ومنل چې په بلخ کې ځوانانو او فعالانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو اتنوی مکلیزه په اتنونو او خوښیو سره ولمانځله. په کونړ کې هم خلک په دې جشن بوخت و چې د هوان مرمیو په سرکاڼو ولسوالۍ کې مرګ ژوبله واړوله. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت په سرکاڼو کې ازادي راډیو ته وویل افغانان د هیواد د ازادۍ اخستلو اتنوی میکلیزی په لمانځلو بوختو خوشحالی کولی چې وسلوالو مخالفینو په سرکانو ولسوالۍ د هوانونو ډزې وکړې چې په کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله ورسوله.
متاسفانه متاسفانه زموږ ځوان لپاره بی ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او نه نفره نور چې اکثریت یې ماشومان او زموږ سیاسره دي دا زخمیان شوي دي.
هغه وویل په مرکز اسدآباد هم وسلوالو مخالفینو د هوان دوه ګولۍ راوشتلې چې پکې درې ولسی وګړي ټپین شوي دي. قومندان وایي ټول ټپین روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت ښه ښودلی دی. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
خان بادشاه ملک د سرکانو ولسوالۍ قومي شورا رئیس بعد بختانه سو کس شخصی اغراض چی تالیف و نموانی چی جنگی گه نسلمانانو اینی توی کمو پا کلی بانی مرمی را ورطا ولی زمانگا ولیسی و گری چی نه کس زخمیان و دو کس بشهادت و رسول دقا بی رحمانه عمل دی ترسر کرده
سخی جان دی سکانو دو رساله اتجاد دلتا مرمی را لاولا مرمی سرا لدقا دکان مخصره و لگیده بیا مشرا له د شیر اجي ته په کور کې ولګي دا کې دوه کسان زخمیان شو، یو زنانه یو ماشوم. بل مرمه شرا له د شمس په کور کې ولګي د زما خپل خورا یاد ولګي د لس کسان په کې زخمیان شو، دوه ماشومان په کې شهیدان شو، اته زخمیان دي. دا مرمه د مخالفینو د خان را ولګي.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ د شوی بریټ پاړه سن دی ویلي.
تاسو ل پیغامونو
سمی ولا حلمی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالینا دا شینن دا زماري اتشتمنه کده په ورځ افغانستان خپلواکي تر لاسه کړی و. دنیا افغانستان آزاد شو د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ورنی ته د ازادۍ راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو ازادۍ ورځ مو مبارک شه.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دې جرګې دویم مرستیال په دې باور دی چې د ستراتیژي ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته فرصت برابر کړي. یوسف خان زدران له کابله.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړي ناسته لخکارا نتیجو پرته پای ته ورسیده. د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
خو برحال نمون پا دی مطمئنی چی دا دل با امریکا دا درکی چی دا پانانو پخوخه او دی منگ خپل
افغانی پالیسی مطابق دی همکاری وکړي. په هر حال باید امریکا د حق اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کمپ په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حق بی ساندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي. په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس، متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځن له پاسه ځن لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ییزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه که ثبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه، د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگټن د اړیکو څرنګوالی، د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه د امریکا په نوي اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی، خو ځنډې په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان تاثیرات منفی دي. متاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واده نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره سره کوي، آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي، بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تېره اونۍ وویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو، زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پرېکړې د ډونالډ ټرمپ مخې ته پرتې دي.
د اورزګان چارواکي وایي په مرکز ترین کوټ او د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو څو حملې په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د والی مرسیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شاه منصور او خانقاه نومي سیمه کې پر میشت امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي، چې پر مهال یې د جیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. لادی سربیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو، هم مخالفینو ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دي، هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي، ځکه چې د هغوی تلفات هم زیات دي. قومندان رئیس امنیت او قومندان د لواء او امر د امنیت دوی بیرته په جنگ باندې اخته دي. هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښته وي دا اوس هم جنگ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته شل افغان سرتېري راوړي چې نولس یې ټپیان دي او یوه یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې نولس نفر دلته زخمیان راورسېږي او یو مل نولس نفر زخمیان راورسېږي چې د مجموع د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکوونکي پکښې کې سره شاغه. د ټولو روغتیایي حالت ښه دی. سره
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه کومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه د دغه ولسوالۍ په لنډیانه نومي سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي، چې د یادو کمینونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای در یولس بجو پشاو خواکی در یولس نیم بجو پشاو خواکی مرز ملی پلیس اردو کنینون دلویدن دلویدنی پسیمه که دشمن رالی پکشو خطی دشمن مو پا دیزای که دبای نویوی اتا کسان مولی زمول و پرسنال تا کنین تا پاتا دی نوری معلومات نرسا که دی در شل پندویش پشاو خوابانی در کسان مولی دی.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی حمیدا کړی چې تیر شپه د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ جوړ لړولې. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د دې وزارت ویان وایي چې د دغو حملو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغان ځواکونو له پیاوړي کېدو او تجهیزېدو سره امنیتي مسؤلین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو خبرې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال د حمل له میاشتې راهیسې تر اوسه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې کابو 1200 مستقل حملې شوي دي. ښاغلی وزیري د دغو حملو له امله د عمومي تلفاتو په هکله څه نه وایي، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قمندانانو د وژل کېدو په اړه وایي.
از اول حمل الى امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نتروسه 1346 حمایوی و اکمالاتی پروازونو شیبی چی لدی جمله نه 1100 مستقل هوایی بریدونه پا مختلف ولایتونو ترسر شیبی چی په نتیجه کی د طالبانو 109 او د داعش د ډلی 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپیان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هیواد د ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نخی، خو د هوایی ځواکونو عمومي قماندانۍ دومره وایي چې اوس مهال څه باندې 100 پوځي الوتکې د دوی په واک کې دي او دغه شمېره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوځیان دا هم وایي چې 100 بی پیلوټ الوتکې هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر پای پورې 100 نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. هوایی حملې اکثره د هیواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوې دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وایي دغه ځواکونه له 100 څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای ټیپ 17 داریم، MD-530 داریم.
دی وایي موږ A-1 ټیپ هلیکوپټرې لرو، MD-C-1530 لرو، د ثابتو وزرونو 1 200 او 130، همدارنګه A-9 M-1 M-15 M-30 هم لرو چې په روان جنگ کې ښه نقش لري.
نقش دایي جنگ داره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیس قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل هوایی حمله کولای شي چې په نام نو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاک کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده او که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
د موږ خوایا ویل هغه څه تجهیز نه ده لکه مخکې چې موږ لاله د موږ تیاری په دغه 40-50 کلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدا رقم سیستم د رادار د موږ اردو کې خوای هوایی کې ضعیفه ده، دا باید موږ مستقلانه ولرو. د موږ مدافع هوایی هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کمواله د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یوه وخت ترسره نه شي. د همدې له امله وسلوال مخالفین په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې سیمې نه بلې ته وتښتي او یو ځل بیا پر افغان ځواکونو د حملې او د ځینو سیمو د نیولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو وویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د ترهګرو په وړاندې کابو 2000 مستقلې هوایي حملې سوي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان دغه حملې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو ولکه پکې زیاته ده اغیزناکې ګڼي. بله امنیتي مسله دا ده چې د غزني چارواکي وایي په جغتو ولسوالۍ کې 10 ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل سوي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لس تنه ښځینه او نارینه چې د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او حضرت کمې دي، نن سهار شاوخوا 15 بجې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ د تلخک په سیمه کې وسلوالو طالبانو برمته کړي. نوموړي وایي چې دغه کسانو په دولت کې کومې دندې نه لرلې.
جغتو ولسوالۍ په ساحه کې د کرباغ ولسوالۍ لس تنه
موږ تاسې وطنوال نامعلومو کسانو لخوا برمته شوي دي. تر اوسه منظم تماس دوی سره نشته، ولې دا تماس ده چې دوی الحمدلله ژوندي دي، جوړ دي، صحتمند دي.
ښاغلی متین دا هم ویل چې د دغه کسانو برمته کول کوم سیاسي اړخ نه لري او نه هم د دولت په تور نیول شوي. د ده په خبره چې دغه کسان د کور او کلي د شخصي موضوعاتو په اړه باندې برمته شوي دي،
دا موضوع کومه سیاسي موضوع نه ده. لدیر تر ډیره بریدې داسې معلومیږي چې محلي او منطقوي چې پنځکو د اوبو ستونزې دي، دغه مشکل باندې موږ اخته یو، انشاءالله حل کړي.
له دې سره بیا په دغه ولایت کې د امنی قمنداني ویان په ایم امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو د خلاصون لپاره د قومي مشرانو د جرګو ترڅنګ پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
فرشتہ نگاه په دویمه ماښامنۍ خبري مجله کې در سره ده.